ډیر زیاته مننه ستار فروخ قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په دې هیواد کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیل کېدو په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د دې تړون د غړو هیوادونو له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او د شمالي او جنوبي کوریاګان ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونو ته. دا ناټو د تړون غړو هیوادونو پر پاکستان غږ وکړ چې پر خپل خاوره د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د افغان حکومت سره به په روانو انتخاباتو کې هر ډول مرسته وکړي او ولسمشر ټرمپ وایي ایران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی پرون د افغانستان په اړه په خپلې د غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو مسولیت اوس د طالبانو په لاس کې دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته د دې اعلامیې مهمې برخې ولوستې چې پر پاکستان، روسیا او ایران پکې غږ شوی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. یان ستولتنبرګ وایي د پاکستان رول به مهم وي. موږ پر پاکستان غږ کوو چې د ترهګرو د ټولو پناځایونو د هغوی د مالي سرچینو او د سرحد له پورې غاړه په افغانستان کې د حملو د بندولو لپاره نور زیار وباسي. موږ همداراز له روسیا او ایران غواړو چې له سیمه ییز ثبات سره همکاري وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په اعلامیه کې د فبروري 28مه په تاشکند کې د سیمې د هیوادونو غونډه د دې لپاره سایل شوې چې د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روان انتخابات هم مهم وبلل او ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ به وکړي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي حکومت به په افغانستان کې له را روانو انتخاباتو سره هر ډول همکاري وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو پر لارو غږېدلې. دواړو ټلیفوني خبرې کړي. دا ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزه د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت پر کړنلاره او په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره پر شرایطو او امکاناتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه نیټه ټاکل شوی دی. دا شاهین 209 کلی اردو مسولان په تخار کې د ملي اردو د کمانډوز واکونو په ځنګلو عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر کوي. دا د کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات د تخار په ینګي قلا ولسوالۍ کې شوي دي.
کمانډو های ما مورد عمل شدند. الحمدلله 3-4 قریه از وجود طالبا پاکسازی شدند. 4 نفر طالبای حرس افغان کشته دارند. 7 نفر زخمی.
او سمدا سیمه ولړی څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کوي چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خو ټرمپ په دې اړه خبرې ونه کړې چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو ځواکونو ترمنځ موافقه لغوه شي له اټومي وسلو د تهران د منع کولو لپاره څه اقدام کولای شي. ټرمپ پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل زه پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار واخلم یا نه خبرې نه کوم. خو درته ویلی شم چې هغوی به اټومي وسلې جوړې نه کړي. تاسو پر دې باور ولرئ. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د نیمګړتیا او د اصلاح یا له موافقې د امریکا د وتلو لپاره مهلت ورکړی. د موافقه پر بنسټ ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې د خپل اټومي هڅو د محدودولو شمنه کړې. خو ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول په موافقه نیوکه کړې او ویلي دي چې په موافقه کې نیمګړتیا وشته او که اصلاح نشي امریکا به له دې موافقې ووسی. د موافقې نور اړخونو لکه جرمني، برتانیې، فرانسې او چین پر واشنگټن غږ کړی چې له موافقې د نوزي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د منع کولو تر ټولو غوره لاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیه ته خبرداري ورکړې چې له روسیې څخه د اسلور سوات غونډي سیستم نه اخلي. پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په سنډه کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او هغه ته ویل چې د توغندیو اسلور سوات سیستم چې ترکیه له روسیې د اخیستلو هڅې کوي په ناتو کې د ترکیه د نورو ملګرو هیوادونو له سیستم سره اړخ نشي لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې مایک پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه د امریکا د حکومت جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکایي چارواکي ویلي چې پامپیو چاوشوغلو ته یادونه وکړه چې کچیرې د روسیې له حکومت نه د مزایلو اسلور سوه سیستم واخلي انقره له بندیزونو سره مخامخ کیدای شي. د ترکیې دفاع وزارت ویلي له روسیې سره یو قرارداد کړی چې پر بنسټ به یې مسکاو اسلور سوه مزایلو سیستمونه انقرې ته ورکړي. رپورټونه وایي چې دا قرارداد تقریبا 2.5 میلیارد ډالر ارزښت لري او په غربي هیوادونو کې اندېښنې پیدا کړي ځکه ترکیه د ناټو غړی هیواد دی او د هوایي دفاع لپاره د توغندیو دا سیستم د ناټو د غړو هیوادونو له رادار سیستمونو سره مطابقت نه لري. او د ارمنستان انقلابي فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یوه وړه برخه وه د اپوزیسیون پر پلویانو غږ کړی چې متحد شي او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید غوره کړي. ټاکل شوی چې د راروانې سې شنبې په ورځ په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ګیري وشي. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون دوه ورځې مخکې د جمهوریت ګوند په مشرۍ له ائتلافه د وتلو اعلان وکړ. د دې ګوند زیاتو غړو په زغرده د اپوزیسیون د مشر نیکولاس پاشینین ملاتړ کړی و او د ارمنستان په کابینه کې د ګوند د دریو وزیرانو د پاشینین د ملاتړ لپاره له دندې استعفا وکړه. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل شوی چې هدف یې د ولسي پاڅون په پایله کې د رامنځته شوي وضعیت داسې حل دی چې په اساسي قانون او نورو قوانینو برابر وي. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینین ویلي چې د صدراعظم د څوکۍ لپاره د یوازینی مناسب کاندید دی خو د ارمنستان انقلابي فدراسیون ګوند نه دی ویلي چې د صدارت لپاره د پاشینین د کاندیدۍ ملاتړ کوي کنه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و په ورشي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیل کېدو په حال کې دي. له جنرال نیکلسن سره په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ځانګړې مرکه کړې. پر جزئیاتو به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې په نورستان کې د کامدیش د سرحدي ولسوالیو د پوستو پولیس د خوراکي توکو د نشتوالي شکایت کوي. په خوست کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو استازو په کندهار کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن وژنه غندلې او د میلیونو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر مایک پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر نړیوالو مسلو په ځانګړې توګه د روسیې په اړه خبرې کړې دي. کور کلی پروګرام او همدارنګه تنظیم پروګرام د ګړې اچار هم له یاده مباسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په دې هیواد کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیل کېدو په حال کې دي. جنرال نیکلسن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وویل امریکا او د ناټو نور غړي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي او د سولې امکان حق کړي. په همدې حال کې د ناټو منشي ستولتنبرګ ویلي د افغانستان له حکومت سره به د امکان تر حده مرسته کوي او پر طالبانو یې غږ کړی چې سولې ته موقع ورکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د پوځ د څلورو ستورو جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده خو د جګړې په ډګر کې فشار ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن وویل باور وکړئ چې په هغه مرحله کې یو چې سوله کېدلی شي خو په سیمه ییزه کچه د سیاسي فشار دوام ته اړتیا لري. سوله ټولنیز فشار ته اړتیا لري او موږ ګورو چې د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. اساسي توپیر دلته دا دی چې تاسو د ناټو په مشرۍ ستر نړیوال ملاتړ لري او موږ تعهد لرو چې دلته د سولې د ټینګښت لپاره پاتې سو. جنرال نیکولسن زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایزه کچه همکاریو ته اړتیا ده، چې د چین، روسیا او پاکستان یادونه یې هم وکړه. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د پلان ملاتړ کوي او دا د افغانستان د سولې او ثبات سره د هغوی تعهد څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه له طالبانو سره د سولې خپل پلان اعلان کړ. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای سي. هغوی پرون د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه او پکې وویل چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې جمهور رئیس غني پر ناټو تړون د اتکا له مخې طالبانو ته د سولې بې قید او شرطه پلان وړاندې کړ او ناټو به یې تر څنګ ولاړه پاتې سي.
We urge the Taliban to take part in the Afghan
موش طالبان هڅو چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په خپل پروسه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي وویل په افغانستان کې اوسمهال 14,000 عسكر او منصبدار لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي. ستولتنبرګ وویل په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې ناتو به د افغانستان له حکومت سره هغومره چې غوښتنه یې کړې مرسته کوي څو په خپل هیواد کې د سولې او امنیت ټینګولو جوګه سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون ناخوښي ښیي. د دې کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزالله دولتي پرون ازادي رډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون له هرې ممکن لارې هڅه کوي څو په دې بهیر کې د خلکو ګډون پراخ شي. واصل وصال پرې رپورټ لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنه ښیي، خو وایي چې تر دې مهاله څه باندې 15,000 کسانو د رای ورکونې لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزالله دولتي په دغه بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه د خوښۍ په ښودلو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون به په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي. وایي تر پنځشنبه ورځې پورې د رای ورکونې په مرکزونو کې 15,000 او 2,000 تنو نوملیکنه کړې ده، چې دا د دې ښودنه کوي چې ورځ تر بلې د خلکو شمیر مخ په زیاتېدو ده، چې زموږ لپاره د خوښۍ خبره ده. په لومړۍ مرحله کې چې موږ د کومو مرکزونو نوملړ چمتو کړی و، زیاتره یې له نیکمرغه خلاص دي. د نوموړي په خبره د ټولو هغه مرکزونو له ډلې چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په لومړۍ مرحله کې نوملړ چمتو شوی یوازې اویای د نامنۍ له امله تړلې پاتې. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر 14 ورځې مخکې د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیل شوه. د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه خوښي ښیي چې د پلازمینې کابل په ګډون غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې د نوملیکنې په مرکزونو ځانمرګي بریدونه شوي چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو ویلیو چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر په پام کې نیولې دي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي په انتخاباتو کې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د ټاکنو کمیسیون په چارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. دا وایي دا چې په دې برخه کې د کمیسیون تر دې مهاله څه کړي نه دي معلوم، او زه ډاډه یم چې دا عامه پوهاوي پروګرامونه هم نه دي زیات شوي، بلکې دا د خلکو مدني ټولنو هڅونه وه چې په کابل، کندوز او خوست کې د امنیتي ننګونو سره سره خلکو نوملیکنه وکړه او په شمیر کې زیاتوالی راغی. ښاغلی ایوبزاده وایي د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات او د مدني ټولنو سره بنسټونو سره په ګډه په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره هڅې وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له نورستان څخه یو شمیر پولیسو، البته سرحدي پولیسو چې د کامدیش ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې پوستي لري، د ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې لاتیو میاشتو راهیسې ورته آشان نه ده ورسېدلی او دوی پر خپل لګښت غلطه پوستي ساتي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري رپورټ اورو.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې پراته ملي او محلي پولیس وای ل تیرو شاوخوا وو میشت ورته عشا او عبادت نه درسیدلې چې ل عملی دوی ستونزو سره مخ دي. دوه تنو د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل
عبدالجلیل عشا او بدل عشا اوس اته میاشت کېږي بېخي نه رسیږي د سربازان ټول خپل کورونو ته ډوډۍ خوري او ځي پوسټان شخصي پیسې باندې جوړوي د شخصي پیسې جوړوي هر شی ټول د شخصي هغه دی د دولت خوانه هیڅ شیم دلته نه رسیږي بس ټول دا زموږ مشران خوري او څه خبره دی حواله نه دی مونږ دپاره
نوم احمدشاه پولیس ملي بلو عملیاتي قمندان یم چې وکار کېږي مونږ دلته د دولت دپاره خدمت کوو دولت فکر نه کوي مونږ طرف ته لار هم بند دی چې مونږ ته عشای بات هم نه رسي معاشونه هم صحیح مونږ ته نه راکوي.
دوی وایي ولسوالي د پاکستان د چترال سره اوږده او غرنۍ پوله لري چې ډېری وختونه د دولت وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوختوي خو بیا هم ورته خوراکي او نور اړین مواد نه رسیږي.
دا شته نه بدله شه د ټول د خپل کورونه د جوار ډوډۍ خوري او ځي څنګه کې دومره خطر ولسوالي پاکستان سره سرحد دی او هر ورځ جنگ او مړی دي بس بیخي دا دوره زمونږ پښتنه نه کوي زمونږ په عائشه او بدله شه خرچ خوراک هیڅ نه لري.
نوم د عبدالغفار دی مونږ خپل کورونه ډوډۍ خورو زو پوسه ته هلته داسې ګزاره جوار ډوډۍ سره ګزاره کوو نور غوښتنه دا ده چې مطبوعاتو ته زمونږ دا خبره به ورسوي چې دا مشکلات دی زمونږ چې ولایت کې څوک ناست دي وزارت کې څوک دي مونږ دپاره ولې خدمت نه کوي مونږ څه دولت خلک نه یو.
دا یوازې په کامدیش کې پراته پولیس نه دي چې د عشی او عبادتې له نه رسېدو شکایت کوي بلکې له دې وړاندې د برګي مټال دواب او نور ولسوالیو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي خو تر اوسه ستونزه نه ده حل شوې. هر کله چې د نورستان امنیت قومندان جنرال محیدین سروري سره ازادي راډیو د پولیسو د عشی او عبادتې د نه رسیدو ستونزه شریکه کړي تلی ویلي چې په درې څلور ورځو کې به مشکل حل شي خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې شوې ده. اوس یو ځل بیا د نورستان امنیت قومندان ژمنه وکړه چې په نږدې ورځو کې به د ولایت ټولو پولیسو ته خوراکي او نور اړین مواد ورسیږي. هغه وویل هلته د هوا له لارې اکمالات کېږي. قراردادیانو راته سل په سلو کې ډاډ راکړی چې د راتلونکې چهارشنبې پورې به مشکل حل کړي او عشیه به پولیسو ته ورسیږي. له دې وړاندې هم څو ځله د یادې ستونزې د هواري ژمنې شوې خو تر اوسه یې ژمنې نه دي عملي شوې او دا به وروسته معلومه شي چې پولیسو ته د عشیې د رسولو نوې وعده به پوره کړی شي او که بیا به هم په پوستو کې پرتو پولیسو ته له خپلو کورونو خوراک راوړل کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو استازو په کندهار کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن وژل وغندل او د میلیونو د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. خوستیو خبریالانو ګواښ کړی که چیرې تر دې وروسته د جګړې هر لوري څخه خبریالان زیانمن شي دوی به یې د خبرونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل راکوي.
په خوست کې د یو شمېر ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو خبریالانو او استازو په کندهار کې د خبریال عبدالمنان ارغن وژل کېدل وغندل او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د خوست د رسنیو خبریالان او استازي چې د جمعې په ورځ راټول شوي ول په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د ارغن له وژنې مخکې هم د خبریالانو پر وړاندې چې کومې پیښې رامنځته شوي د اړوندو ادارو لخوا یې د څېړنو او اجراءاتو پایلې له رسنیو او خبریالانو سره نه دي شریکې شوي. په خوست کې د غرغښت سیمه ییز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
عبدالمنان ارغن یو مخکښ او پیاوړی ژورنالیست و چې د مختلفو رسنیو سره یې کار کړی دی. د ده مړینا دا عمل پخپله موږ په کلکه غندو او هر هغه چا چې دا عمل ترسره کړی ده له دولت مو غوښتنه ده چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او زر تر زره دې رسنۍ په جریان کې واچوي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات وایي چې افغان دولت د خبریالانو د ځان ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
اروخه درغن ته له دې قضیې له دې پیښې څو ورځې د مخه په زرونو اخطار ورکړل شوی. متاسفانه او بدبختانه چې
په دې برخه کې حکومتي چارواکو د ارغند د ځانی خوندیتوب په برخه کې څه ونه کړل.
په خوست کې د آریانا نیوز خبریال فرید الله ظاهر وویل چې حکومت په تیر وخت کې هم د ورته پیښو په مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
موږ د افغان حکومت نه غواړو چې هم د ارغند قاتلین ونیسي، اجازه ورکړي، او په مخ کې د وختونو کې د وژل شوو خبریالانو قضیې دې هم څرګندې او په علني توګه د خلکو ته وړاندې کړي او رسنیو سره شریکې کړي.
په غونډه کې د خبریالانو لاند درې ماده پریکړه لیک په خوست کې د کابل نیوز خبریال سردار شفق لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د جګړې پر خکیر خوا وغږ شوی چې خبریالان بې پرې خلک دي او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي.
ژورنالستان بې پرې خلک دي، باید د ژوند خوندیتوب ته پام وشي. دولت د امنیت تر څنګ وخت د فعالیت زمینه برابرې کړي. که چېرې ژورنالستان له هرې خوا تهدید او یاش په شهادت رسېږي، نو بیا به پریکړو اعلان کړو او د هېڅ یوه لوري برنامې او خبرونه به منعکس نه کړو.
د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند چې یو شمېر نور رسنۍ سره هم د خبریال په توګه دنده اجرا کوله، د کندهار په نهمه حوزه کې اوسېده چې د چهارشنبه په ورځ د موټر سایکل سوار لوري په ډزو ووژل شو. له کومې ورځې چې عبدالمنان ارغند وژل شوی، د کندهار د خبریالانو ټولنې او پریس کلب ریکون کړی چې د قضیې تر سپیناوي به د دولت د وسلوالو مخالفینو خبرونه نه خپروي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، او اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نېشنل انټرست خبرونې په دې پوښتنې سره یو مقاله لیکلې چې آیا امریکا د افغان سولې د موافقې لپاره چمتو ده. د خبرونې په لیکنه کې راغلي چې طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي او امریکا هم سکال په لومړۍ څلور میاشتو کې تر بل هر وخت زیات د طالبانو په ټنځایونه بمبار کړي دي. نو د نېشنل انټرست خبرونه دلیل راوړي چې دغه کړکېچن وضعیت دوام ښکاره کوي چې په افغانستان کې سولې ته شرایط نه دي برابر. نېشنل انټرست لیکلي له کلونو راهیسې جنگ روان دی او د خبرو مخې ډب کړې ده. په مقاله کې د افغانستان جګړه په دریو لورو ویشل شوی، امریکا، افغان حکومت او وسلوال طالبان. خو خبرونه پاکستان د افغان جګړې څلورم پټ لورې بللای چې په خبره له طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته په خپل خوره کې ځای ورکړي. پاکستان دا رد کړی چې طالبان یا نور ترهګرو ته ځای ورکړي. د مقالې لیکوال لیکلي کڅه هم په تیرو شپږو کلو کې هر لوري سولې ته لیوالتیا ښودلی، خو د هیچا غوښتنې یو ډول نه دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه بیا د هغو افغان ژباړونکو پر وجهت مقاله لیکلي چې له امریکایانو سره کار کاوه. ورځپاڼه لیکي کڅه هم له افغانستان او عراق په 2009 کال کې د ژباړونکو کو د ویستلو په اعلان سره زرګونه د خلک له خپلو کورنۍ سره امریکا ته رسیدلی، خو لا هم د 9000 افغان ژباړونکو دوسیه یو ځای بندي پاتې دي. د امریکا کانګرس په 2010 کال کې د 1500 ترجمانانو انتقال تایید کړ، خو وروسته دا شمیر 2500 ته ورسو. د امریکا د استازو جرګې یو غړی ایرل بلومینور چې امریکا ته د افغان او عراقي ژباړونکو د انتقال پلاوی دی، وایي د ډونالد ټرمپ ادارې ځینې ناسمې پالیسۍ د ژباړونکو د انتقال پروسه ستونزمنه کړې ده. د ډیموکراتانو د استازې همدار ازوی له هغه کسانو سره باید داسې چلند ونه شي، ځکه هغوی د امریکایانو د خوندیتوب او د امریکایي پوځانو د عملیاتو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له افغان حکومت غوښتي چې په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغند د وژل کېدو پیښه په شفافه توګه وڅېړي. د کمیټې په خپل پاڼه کې لیکلي چې د ارغند وژونکي باید محاکمه شي. د کندهار پولیسو ازادي راډیو ته وویل د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په توری یو تن نیولې او نیول شوی کس منلي چې د طالبانو په لمسوني ارغند وژلی دی. په ارغند دوو کسانو برید کړی و چې پولیسو تر اوسه یو تن نیولی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وژنه ښکاروي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو وضعیت ډیر خطرناک دی. د کمیټې دا هم لیکلي چې په 2010 کال کې لږ تر لږه څلور خبریالان وژل شوي او په دریو رسنیو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د عمومي منشي او د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې. د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللې او پر ضد یې ګډ دریځ څرګند کړی. جزئیات د فرشتي جلال زئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په بروکسل کې وویل سره له دې چې حکومت یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو له موافقې د وتلو پریکړه نه ده کړې، خو که په موافقه کې ستر بدلونونه رانسي په تړون کې د امریکا پاتې کېدل ممکن نه برېشي. پامپیو په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده سوې، خو که چیرې ستر تغییر رانسي او هغه مهمې نیمګړتیاوې سمې نسي چې جمهور رئیس اشاره ورته کړې، داسې نه برېښي چې د مې د میاشتې وروسته به جمهور رئیس په دې موافقه کې پاتې سي.
I'm confident that that'll be a topic on my trip throughout the Middle East as well, not only talking about the
concerns of the president. زه باور لرم چې منځنی ختیځ ته زما په سفر کې به هم پر دې خبرې وسی. موږ به یوازې پر هغو اندېښنو چې مکرر ولسمشر ټرمپ یادې کړي خبرې نه کوو، بلکې د هغو نیمګړتیاو پر حل او د هغو غلطیو پر سمولو به هم وغږیږو چې ولسمشر ټرمپ اشاره ورته کړې ده. مایک پامپیو له هغو کسانو دی چې له ابتدای د ایران او نړیوالو قدرتونو له موافقې سره چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه مخالفت درلود او شدید نیوکې ورباندې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرامونو د بندولو په بدل کې به پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر هم داراس پر روسیه تور پورې کړ چې د غربي دیموکراسیو د تخریب هڅې کوي. پامپیو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو په اروپا کې د روسیې فعالیت له تشدد ډک بللی او پر ضد یې ګډ دریځ غوره کړی دی.
Russia threatens allies and partners both militarily
and civilly. دوی روسیا د ناتو متحدانو او شریکانو ته هم پوځي غواشته یو هم هڅه کوي چې غربي دیموکراتیک بنسټونه تخریب کړي. د روسیا د اعمالو چې د منولو وړ نه دي پرانا کې ناتو تر بل هر وخت کلکه شوې ده. امریکا متحده ایالاتو واضح کړي چې که مسکو خپل اقدام بدل نه کړي او له نړیوالو قوانینو سره خپل کارونه برابر نه کړي، ناتو به له روسیې سره روابط نه عادي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز د شمالي او جنوبي کوریاګانو د رهبرانو د پرونی کتنې پاړه په خبرګون کې وویل چې دواړو خواوو ته د دې تاریخي ګام د پورته کولو له امله مبارکي ویلې ده. مایک پامپیو ویلي د امریکا د جمهور رئیس ټینګار پرته شای د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو د کتنې امکان په حقیقت نه وای بدل سوی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس پر شو یوې ټیکنالوژي سره تړلې مسلې ته. په نړۍ کې د الکترونیکی یا برېښنایی موټرو د ودې او پراختیا لپاره د هرې ورځې په تیریدو نوې نوې هڅې کیږي او اوس په پرمختللو هیوادونو کې له یوې ورځې بلې ته د هغه موټرو شمیر زیاتیږي چې په تیلو نه بلکې په برېښنا چلیږي. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات راوړي.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیری شي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یو کمپنۍ یو داسې ستره چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټ برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکی چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 160 مایل وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټ برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر 3 برابر چټک دی. د ټیسلا چارجر 160 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وایي دا چارجرونه به پر لویو لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په 6 هیوادونو کې نصب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه د زابل ولایت شادي ولسوالۍ څخه واکي د ازادي رادیو ته د پیغام خزم خدای دې چې سینه شدي کی د انګريز د مکناتن د نوکرانو او د دیورن د نوکرانو چې د دیورن په نامه موږ پر ملک باندې دغه ظالمانه لګونو ډکه کرښه تیره کړې ده چې دواړو خواوو پښتانه په جلا جلا توګه ټکر 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 شو او نن په پاکستان کې هغه مظلوم پښتانه چې وسی اواز به د حق تخله پورته سوی ده په لاهور کې هغه پښتانه نیول شوي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه خاله دغه غواړو غیر ترانفانه عمل وکړي او نور نو بس دغه د انګریزانو د ایجنټانو انګریزانو د مستعمرې د انګریزانو د سالبي دفاع دي نور نه ملګرو ملتونه کوي او نه جعان. زموږ دغه مظلوم پښتون غوښتنه دي وکړي چې په تارګر ظالمان پنجابیان دي، تارګر دوی دي، تارګر په نامه پښتون او سندی بلوڅ ټکوي، دوی په خپل ظالمان خاینان او د اسلام دشمنان دي.
بلے، السلام علیکم، زه بشیر احمد کندهار ولایت ومینه اوسیدونکی دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینه هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز نه دے.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادی راڈیو ناوړی وسم په مخې ور بیا د مهم خبرونو سر ټکو ته. د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ومني. پر پاکستان یې غږ کړی چې د ترکستانو ټول پناه ځایونه د هغوی مالي سرچینې او د سرحد له پورې غاړه حملې پای ته ورسوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې حکومت به په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو سره هر ډول مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی او مایک پنس پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې د ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. ټرمپ چې پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه څه ونه ویل چې که د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي موافقه لغوه شي، تهران به د اټومي وسلو له جوړولو په نورو کومو لارو راوګرځي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له روسیې څخه د S-400 مزایلو سیستم نه اخلي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا دولشپږ نوي اورېدلی شي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک کړي. کیم جونګ اون دا خبره پرون له یو بل سره له تاریخي کتنې وروسته په یو ګل بیان کې وکړه. دواړو مشرانو ویلي له امریکا او چین سره به په ګډه خبرې وکړي چې په رسمي ډول د کوریا په ټاپو وسمه کې جګړه پای ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وسمه به په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکوي او په رسمي توګه به په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره له امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د پیونګ یانګ لومړنی واکمن دی چې د جنوبي کوریا پر خاوره نن قدم کېښود او له خپل سیال سره یې وکتل. کیم جونګ اون او مون جی په محلي وخت سهار 9:30 بجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ سرحدي کلی کې غونډه وکړه. له کیم جونګ اون سره د هغه خور هم له جنوبي کوریا څخه په دې تاریخي کتنه کې ملګری وه. خو د کوریاګانو د ولسمشرانو په ګډ بیان کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره څه ډول ګامونه اخلي څه نه دي ویل شوي. کیم جونګ اون ویل، زه نن دلته ولاړم او وینم چې دا دواړه یو خلک او یوه وینه ده، دوی له یو بل نشي جرا کېدی.
مانی چې د حاصلتون بندرانته بولون ځاګه
دی وی، دا په اړیکو کې د خوالي لپاره یوازې پیل دی، خو زه هیله مند یم چې زموږ دا لومړنۍ غونډه او خبرې به خلک چې له دې سر مشریزي تمه لري راضي کړي. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی به د روان کال په پای کې له شمالي کوریا کتنه کوي. د جنوبي کوریا مشر مون جی دا غونډه ګټوره وبلله. دی وی، دا چې موږ ډېر ښې خبرې وکړې نو زه باور لرم چې دا به د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او د غراز د ټولې نړۍ لپاره یو ښه تحفه وي. که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه په 1953 کال کې پای ته رسېدلې ده، خو دواړه هیوادونه له تخنیکي اړخه له یو بل سره اوس هم د جنګ په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ولسمشرانو ترمنځ تر کتنې یوه ورځ مخکې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ وویل، تر څو پورې چې پیونګ یانګ په ښکاره خپل اعمال بدل کړي نه وي او په دریس کې کلک تغییر رانه شي، پر دې هیواد باید د نړیوالې ټولنې بندیزونه او فشارونه پر ځای پاتې شي. تمه ده چې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ولسمشران د راتلونکي مې او یا هم د جون میاشت په لومړیو کې په خپلو کې وویني.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو پوي پانکه azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو د ټیکنالوژۍ شرکتونو ته ویلي چې د توندلارۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړې. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو، ورپسې کور کلی او پر هغې پسې د ګوړی اچار له یاده مباسي.
د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو چارواکو د سې شنبې په ورځ د ټیکنالوژۍ مخکښو شرکتونو او ټولنیزو رسنیو ته ویلي چې د توندلارۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر رالف ګودل وویل چې د دغو اووه هیوادونو د امنیت وزیرانو د کاناډا په تورنټو ښار کې د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او مایکروسافټ کورپ له استازو سره د لیدو پر مهال په دې اړه خپل اندېښنه وښوده. دغه څلور شرکتونه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د هغه چوکاټ یا فورم یوه برخه ده چې تیر کال د امریکا او اروپایي حکومتونو تر فشار لاندې جوړ سو. ګودل خبریالانو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ په لیدنه کې پیغام واضح و، او هغه ده چې په دې برخه کې پرمختګونه سته خو لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. د اووه سترو صنعتي هیوادونو امنیتي چارواکي وایي چې د نړۍ په سطحه ځینې انفرادي بریدونه داسې کسانو کړي چې د انټرنیټ له لارې توندلارې سوي دي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر وویل چې دوی غواړي تروریستي مواد ډېر ژر له انټرنیټي پاڼو لرې سي، او دغه شرکتونه جی و یا د نړۍ اووه صنعتي هیوادونو ته لا ډېر معلومات ورکړي. د ګودل په خبره جی او هیوادونه غواړي دغه شرکتونه د مشکوکو موادو د لرې کېدو لپاره اوتوماتیکي تګلارې لا شي کړي. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې نړیوال فورم د تیر کال په دسمبر کې ویلي په هغه ډیټابیس یا د معلوماتو په آرشیف کې چې د افراطي موادو د پیژندګلوۍ لپاره جوړ سوی څه باندې څلوېښت زره ویډیوګانې او انځورونه پراته دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت وویل انټرنیټي شرکتونه درې میاشتې وخت لري چې وښيي افراطي مواد په بیړه لرې کوي، که داسې ونه سي نو پر وړاندې به یې مقررات جوړ کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر دغه راز وویل که چیرې شرکتونه په لا چټکۍ عمل ونه کړي، جی او هیوادونه د نورو اقداماتو حق هم لري. دغه څلور شرکتونه وایي په دې برخه کې کار کولو ته چمتو دي، خو د دوی په خبره حکومتونه پر هغو ستونزو سترګې پټوي چې د دې تخنیکي کار پر وړاندې پرتې دي.
کور کلی جوړون کې مریم توخی.
سلامونه او نیک هیلی می ومنه، هیله دروغ او جوړ ووسی. درنو ریدونکو، آیا له کورنۍ سره یو ځای میله ځایو ته ځئ؟ که ځئ، لکه مو ستونزو سره مخ کیږئ او د دغه ستونزو د حل لپاره باید څه وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به درته ځواب شي. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنوسانو، د مصروف او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړي اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نوره نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهترلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعسراج باغ کې جوړ شوی دی. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته ځي، هلته د ځوانانو پارک ورته، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلي نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زو فامیل سره بهر وزو، خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې رسمي د ځایونو نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره میرمنې بوزي په لوني ورسره بوزي دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي ځاځي پارک ته هم کله ناکله زو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرېنښودلو وای. نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکې یي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلې. دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعضې ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي، د فضانا لذت ویسي، د هغې مغز ته، هغې عصابي رشتې چې دي هغه ټول مکمل، هغې ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېره ښایسته ځای دی.
تاسې هر وخت راځئ اونۍ کې یو ورځ راځئ میلو ته که څنګه؟
واقعیت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستان دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
ما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدم.
څنګه اوس نن میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کارته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
ښه دی. نن د بابر باغ ته څنګه مو دا انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو هم نه لیدلي دلته؟
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرې ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وایي، نه داسې آرامه فضا ده، را دیسي لذت دی اوسي.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ملي ځایونه باید کومه سنتیابي ولري او د کابل ښار په بابر بڼ کې کومه سنتیابي شته؟ د پښتنې د همدغه ملي ځای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنیو دپاره ډېر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ، د اذیت او آزار لحاظ، څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلي ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره دا ده چې فامیلي ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډېر مسؤونه اوسي، فامیلي ساحې ته د باغ ښی اړخ فامیلي ساحه ده. برد وظیفه لري چې دغه فرهنګي او تفریحي پارک باید د خلکو په خدمت، د خلکو په چوپړ کې وي. آرام فضا باید ولري او خلک خوشاله ووسی.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص مخنیوی وکړي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې دغه پارکونه د خیر سره لا زیاتوالی عمومي؟
د څوارلسو پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډېر
منظم پلان مور تر لاس نیولی ده چې سش کال انشاءالله په دیارلس سوه نویم کال کې موږ به څوارلس پارکونه خپلو ګرانو درنو شاریانو ته استفادې دپاره برابرداري ته وسپارو.
دا چې دغه څوارلس پارکونه په کومو ناحیو کې دي دا به هم ستاسو نه واورو.
دا پارکونه د علاءالدین پارک دی چې په شپږمه ناحیه کې موقعیت لري. هغه شاریانو چې په شپږم اووم دیارلسم دریم دوم او پنځمو نواحیو کې ژوند کوي دوی به وکولای سي چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لبجر کې چې په څلورمه ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریبه مساحت لري. بل پارک مو تر رحمان مینه چې اتمه ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسمه ناحیه کې دی. بل پارک مو په پنځلسمه ناحیه کې دی چې د سیسوم خیرخانه پارک دی او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم یولسم اتلسم او اولسم نواحیو کې ژوند کوي دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري د شپږ جریبو مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم پنځلسم اولسم نواحیو کې د شاریانو ته د استفاده ور وګرځي. او بل پارک مو د قلی احمد خان پارک دی چې په شپږلسمه ناحیه کې موقعیت لري د اته شپږ جریب مساحت ډیر غټ پارک دی چې د شپږم دولسم شلوم یوویشتم دوویشتم او نهلسم نواحیو شاریانو ته د استفاده ور وګرځي. نو دا پارکونه او نور پارکونه هم دي چې مجموعا څوارلس پارکونه په دیارلس سوه نویم کال کې انشاءالله ګټه ته سپارل کیږي. نو زموږ شاریان تر یو ډیره حده پورې د دوی اړتیا او د دوی ضروریات به د تفریحي پارکونو د نهشتون په اکله کې به پوره شي.
ځینو کورنیو داسې ګیله هم درلوده. سلطانی صاحب چې کله چې دوی خپل کورنۍ سره مېله ځایو ته ځي هلته مسؤلیت نه احساسوي څنګه دغه پارکونه به د خیره د مسؤلیت لاړ ښه څنګه؟
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړئ ورته متاسفانه دا یو واقعیت دی چې د فرهنګي د لحاظه زموږ په ښار کې بعضي خلک شته چې د کورنیو دپاره څه مزاحمت داسې شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې بعضي مزاحمت او بعضي دغه ترسره کوي. نو ښاروالي د دغه مشکل دا مشکل هم په پام کې نیولی ده. نو دغه نوی پارکونه چې جوړیږي دا د کورنیو دپاره یو جلا خاص ځای لري، د کوچنیانو دپاره بعضي دپاره جلا ځای لري. دا پام کې نیول شوی موږ ښاریانو څخه غواړي چې دا دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعه تاسیسات څخه دوی حفظ و مراقبت وکړي، کولای شي چې ښه خدمتونه خپل ښاریانو ته ورانده.
قدر من اوریدونکو، داوته دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا هي چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. بارانونو بیا د کابل ښار ویلې پوبو مړې کړې چې لا آن سریزې هم وکړې، خو په ساګانو کې اوبه نورې هم ښکته ځي. خدای خبر چې په کابل څه ټکه رالوېدلې ده چې اوبه ښکته ځي او برېښنا یې پورته اسمانو ته. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه اورئ چې اوریدونکو رالیږلي، او د عمومي چارو کارپوه او د ټولنیزو چارو پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. د عمومي چارو کارپو او ټولنیزو چارو پروفیسور صاحب که د اجازه وي لیکونه به راواخلو.
وایم راواخله، خو دا دې ونه ویل چې لیکونه ښځینه ور رالیږلي دي او که سړی یو؟
دواړه رالیږلي دي.
زه نو لیک روانه چې څوک دي او د څه شي پوښتنه یې کړې ده.
ښه کارپو صاحب، بادامګل له یوه حکومتي دفتره لیک رالیږلی دی
او دا پوښتنه یې کړې ده چې د رشوت او اختلاس څه ګټې دي که کارپو صاحب راته رڼا واچوي پې.
ولې نه ولې نه، لکه چې سړی نوی مقرر شوی دی چې تر اوسه لا د رشوت او اختلاس په ګټو نه پوهېږي که څنګه.
څه ووایم نو، پوهېږي به خو ځان به نه پوهوي، او یا به له تا ټول جزئیات غواړي.
زنو چې هر څه دي وي به دی پوه شو کار یې، خو مونږ به یې ځواب ورکړو که څنګه نه تاقي.
بیخي سمه ده.
ګوره بادام ګله ګله، ځان ماشوم ماشوم مه کوه چې په دواړو سترګو ړوند هم وي د رشوت او اختلاس په ګټو پوهېږي. خو زه به یې هم درته ووایم چې ناامیده نه شي، رشوت او اختلاس ډېرې زیاتې دنیاوي ګټې لري. مثلا جسمی ګټه یې دا ده چې اختلاس د سړي خېټه غټوي، او رشوت د سړي چټ پلنوي، او که سړی څومره وړوکی هم وي خلکو ته غټ ښکاري. همدارنګه یې په لږ وخت کې په ښار کې کور راشین کېږي، او په دروازه کې موټر درېږي. له دې علاوه یې په غږېدو کې هم بدلون راځي، او زیاد د حلالو صفت کوي.
کارپو صاحب لیکونه ډیر دي، یو بل لیک به راواخلم.
وایم راواخله نه تاغجانې.
دغه بل لیک ثناګل له منډۍ نه رالیږلی دی، او وایي چې تېره میاشت مې د ملګرو په همکارۍ فیسبوک جوړ کړ، او یوه ملګری مې په پروفایل کې د یوې ښکلې نجلۍ عکس کېښوده. هغه ویل چې بیا نجونې ډېر ریکویسټ درته کوي، او له دې لارې له ډېرو نجونو سره ملګری کېږي.
ښه، بیا نو څه وشول؟
ثناګل وایي چې له هماغه اولې ورځې تر اوسه یوې نجلۍ هم ریکویسټ نه دی راته کړی، او هلکان یو په بل پسې ریکویسټ راته کوي. بیا یې چې اټ کړم سمدستي مسج را لیږي چې ګرانې څو کلنه یې، څه کار کوې، قد او وزن دې څومره دی، او دغه ډول نورې بېمانا پوښتنې به کوي. چې هر څه ورته وایم چې زه نجلۍ نه یم سړی یم، هغوی نور هم شله شي، او وایي چې ډېر نازونه مه کوه. اوس حیران پاتې یم چې څه وکم، او له دې شاره ځان څنګه خلاص کړم.
ثناګله بلا دې واخلم د زړه سره د سترګو توره، په ما هم همدغه کیسه وشوه خو لږ په بل ډول.
کارپو صاحب هغه څنګه؟
نه تاقې، هغه داسې وه چې کوم چا د ما په نوم بل آی ډي جوړه کړې وه، او په پروفایل کې د کومې نجلۍ عکس اچولی و، او د ما د موبایل نمبر یې هم ورسره ایښی و. نو مسلسل د نرو او ښځو زنګونه راتلل، چا کنځل راته کول، او چا هم د ناز او نزاکت خبرې. آخر مې له دغه فیسبوک او فیسبوک بازۍ نه توبه وایسته توبه، او ټولې آیډیانې مې بندې کړي.
یعنې چې نور آیډیان دې هم درلودې؟
نوره نو مه پسې ګرځه، هغه بل لیک راواخله.
دغه بل لیک سردار علي خان رالیږلی، او وایي چې په کلي کې د پنځو سړی یم، یعنې د کلي مشر.
خدای دې ژوندی لره، تل مشر اوسي. ښه،
هغه وایي له کله نه چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده، نو هره ورځ یو وکیل نه یو وکیل د میلمستیا بلنه رالیږلې وي.
بیا خو دې نو خېټه ښه چرمده والله.
سردار علي خان وایي چې وکیلان یوازې میلمستیا نه راته کوي، بلکې یوې وایي چې دوبای ته د لیږم د چکر لپاره، بل وایي چې عربستان ته د لیږم د عمرې لپاره، بل وایي چې هند ته د لیږم د تداوی لپاره، بل یې وایي چې ازبکستان تاجکستان ته د لیږم د چاپی کېدو لپاره. اوس حیران پاتې یم چې کوم ځای ته لاړ شم، که کارپو صاحب راته لاره وښیي.
سردار علي خان د ما ممدال دی، او زه هم حیران پاتې یم چې لومړی چیرته لاړ شم. هسې هم مفت سفرونه دي.
نو وکیلان دومره پیسې له کومه کوي چې خلکو ته هم میلمستیاوې ورکړي او هم یې په سفر ولیږي؟
نه تاقې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، دا شپه ورځ چې په یوه او بله سوړه ګرځي مفت نه ګرځي.
ښه، نو بل لیک به راواخلم.
وایم نه تاقې، راواخله.
دغه لیک فیروز خان رالیږلی، او شکایت کوي چې ښځه مې په ډېرو جامو نه مړېږي، څه ورسره وکړم؟
فیروز خانه، یوازې ته نه یې، ټول میړونه په همدې مرض اخته دي. داسې وکړه چې د جامو دوکان جوړ کړه، په نوبت یې وروړه، او چې زړه یې ترې تورېده هغه بیرته دوکان ته راوړه، بل ډول وروړه. په دې ډول به د سوداګري هم روانه وي، او ښځه به دې هم په جامو مړه وي.
اوس دغه برک شیرم واوری.
وکیلان بیا تاوده شول اور پیاد شول خلق هر یو یو چوک لټوی چې چیرته نوم ولیکی او رایا دته ورکی. وکیلان بیا تاوده شول وعده هم گرمی شولی یو پاریس جوړوي بل ترې دوبۍ او لندن که خلکو رایا ورکړه وکیلان بیا تاوده شول وی تذکیری واخلی وی لالشی نوم ولیکی او بیا دی رایو پو وقت رایا مو ما تراکی. وکیلان بیا تاوده شول او ورپیاد شول خلق چی چیرت نوم ولیکی او رایا دتا ورکی
اوز داغ دی موتر کیسه هم واوری.
پس لدیر موده د موټر اخیستلو شوق پیدا شو او لاړه په څو بارګینونو وګرځېده چې ارزانه او ښه موټر پیدا کړي. د پردل اشتباه دا وه چې نه دی په موټر پوهېده او نه یې هم څوک تجربه کار ورسره بولی و. بس دومره یې اورېدلي وه چې ارزان به علت نیست او قیمت به حکمت. نو له ځان سره یې غوټه کړه چې هر یو قیمت و هماغه به واخلي. لنډه دا چې پردل یو موټر واخیست او کور ته یې راوست. ټول ډېر ورته خوشحاله و ځکه چې د لومړي ځل لپاره یې په انګړ کې خپل موټر درېده. په سبا یې میرمن د کوڅې په کورونو ورسامه شوه او په ګاونډیانو یې زیری وکړل چې شکر موټر یې اخیستی دی. ټولو مبارکي ورکړه. ورته ویې ویل چې د اصلي مبارکۍ لپاره به کور ته ورځي. هغې لرې خپلوان په تلیفون خبر کړل او زیری یې پرې وکړ. په دویمه ورځ پردل ته معلومه شوه چې د موټر اسناد جعلي دي او ډېر نور عوارض هم لري. نو یې موټر په څه تاوان بېرته وپلوره. خو دلته د مبارکۍ لړۍ پیل شوه. ډلې ډلې خلک راتلل او پردل ته یې مبارکي ویله. پردلم مجبوره و چې هر یوه ته چای میوه او ډوډۍ ورکړي او دا ورته ووایي چې موټر یې بېرته وپلوره. چا افسوس کاوه او چا به هم ویل چې زه ښه و ځان دې له غمه خلاص کړه. په کوڅې پسې لرې خپلوان را شروع شول او د مبارکۍ لړۍ لا پسې اوږدېده. آخر پردل دا پرېکړه وکړه چې د قرآن کریم ختم او خیرات وکړي او ټول خپلوان اشنان را وغواړي او ټولو ته ووایي چې موټر یې په همغه دویمه ورځ پلورلی او مبارکي له همدې ختم سره ختمه وبولی. هغه همداسې وکړل او کله چې د قرآن کریم ختم خلاص شو نو پردل ملا صاحب ته وویل چې خلکو ته دام اعلان کړي چې موټر مې بېرته خرڅ کړه. نو مبارکي همدلته ختمه شوه. ټول د خیر وشي او خدای پاک د ټولو ته د قدمونو اجر ورکړي. ملا صاحب هم همدا اعلان وکړ او په دې سره د اخیستې موټر کیسه خلاصه شوه. خو په سبا یې د خپلوانو ګاونډیانو او اشنایانو بل بهیر پیل شو او هغه داسې چې په چا بسات نه تېرېده نو د پردل دروازه به یې وټکوله او چې پردل به کور ته بوته او چای به یې مخې ته کېښوده نو میلمه به ورته وویل چې یو ډېر ښه موټر یې ورته لیدلی. هم ارزانه دی او هم عوارض نه لري. دا ځل چې پردل ته بله لاره نه وه پاتې نو پرېکړه یې وکړه چې کډه کوم لرې او ګوښه ځای ته بوزي چې د دې موټر له غمه خلاص شي.
پرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حسین حکمت، ګلزاد او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ او لیکونه را لېږئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
نو کا بزڑ باندھ زخمیم پرستان میں اوکا بزوان میں جڑتا خارو پلارا روزا جانان میں جڑتا خارو پلارا روزا جانان میں جڑتا بنگڑی دے شنگار کبینن داسرسر انگی دے انگار کبینن